السلام علیکم د غرمې نه مخکې لس بچې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوسم پر ضد د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د اداو په اړه به څېړنه وکړي. دا هم اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تخار پوهنتون د استاد د وروستیو څرګندونو د څېړلو تر څنګ وایي چې هیڅوک په پوهنتونونو کې د افراطیت د تبلیغ حق نه لري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما د احمد اشچی د اداو په اړه د ملي وحدت حکومت د سیړنو هرکلی کړی. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د دوه تنو انسان تښتونکو د نیولو خبر ورکوي او د اسلامي دولت په نامه ډلې د یکشنبې د قاهرې د یکشنبې ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما د احمد اشچی د اداو په اړه د ملي وحدت حکومت د سیړنو د اعلان هرکلی وکړ. احمد اشچی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولی او ناوړه چلند یې ورسره کړی. یونما د احمد اشچی د دې اداو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې حساب ورکونه او شفافیت باید په پام کې ونیول شي. د یونما په خبر پاڼه کې راغلی چې ملګری ملتونه به د قانون د حاکمیت او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره له افغانانو سره همکاري ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغان نړیوال سازمان هم په دې اړه د بي پري سيړنو غوښتنه کړې ده. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو سيړونکو حوري مصدق په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د ښاغلي اشچی اداوی ټاکن ورکون کې دي. موږ د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو غواړو چې په دې اړه بے پرې اقدام وکړي.
خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکرریو کې د لاس لرلو له امله نیول شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمال په نه ولایتونو کې لس زره کورنیو سره مالی مرستې وکړي. په شمال کې د دې ادارې د سیمه ییز دفتر مشر ریچارډ ایویلا ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې $2 میلیونه ته رسیږي.
Each household will get about 200
هر کورنۍ ته به 200 امریکایي ډالر ورکوي. کله چې تیر کال سره پرتل شینو موږ یوازې 2000 کورنۍ او ته د 80 ډالر په اندازه مرسته کړې و. موږ هیله لرو چې دا به خلکو سره په دې ژمي کې مرسته وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د مرستې هغه کورنۍ او ته ورکوي چې د جګړو له امله خپل سیمو او کورونو بې ځای شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د دوه تنو انسان تښتونکو د نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت ویان اتولا خوګیانی رسنیو ته وویل چې دغه انسان تښتونکي د کوڅې پښتونخوا اوسیدونکي دي او تیر ورځ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی. نوموړي وویل چې یادو کسانو د تورخم جلال آباد په لوی لاره کې خلک تښتول او بیا به د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کول. بلخوا د کندهار ملي امنیت ادارې پرون د شپږو تروریستانو د نیولو خبر ورکړی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې د کسانو په کندهار او زابل کې پر امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو ډلې زی حمله کولې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنی او بهرنۍ او اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو اروپایي یورو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند درې اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځلس افغانۍ. سپینې مړی پرون سه شنبه ویل چې د سمندري ترانسپورت لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر ورستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیرې نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې پر موادو د امریکا د سرغړونې په وړاندې په خبرګون کې خپلو ساينس پوهانو ته دستور ورکړی چې پر اټومي انرژي د چلیدونکو پتلونو ځنګړیو بیړیو د جوړولو پر پلان کار پیل کړي. په هغه لیک کې چې د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا خبر کړی، د روحانی لوري د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې ته سپارښتنه شوې چې د سمندري ترانسپورت لپاره د اټومي بټیو د ډیزاین او جوړولو کار پیل کړي. روحانی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت هم په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې له نړیوالو قدرتونو سره د دوی د اټومي موافقې د سارنې نړیوالې کمیټې ته رسمي شکایت لیک ور واستوي. د امریکا کانګرس په دې ورستیو کې د هغه قانون د تمدید ملاتړ رای ورکړي چې امریکا ته د نورو لس کلونو لپاره اجازه ورکوي چې پر ایران بندیزونه جاری وساتي. ولسمشر اوباما به د قانون د لنډ وخت کې توشیح کړي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یک شنبه د ورځې د ځان وژون کې حملې مسولیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې چې د مصري قبطیانو پر یوې کلیسا وشو 15 کسان ووژل شول. داعش په یو انلاین بیان کې ګواښ کړی چې د دې ډلې په وینا د مرتدینو پر ضد به دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي دا انتحاري حمله د محمود شفیق محمد په نوم 20 کس کړی وه. دا پر مصري قبطیانو نو چې د دې هیواد د نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي د روسي خونړۍ او بریدونو تازه لړۍ ده. مصري مقامات وایي د دې حمله په تړاو یې 3 او 1 ښځه نیولې ده. سپینه مړۍ ویل مسکو سره د اړیکو په اړه د ډونالډ ټرمپ د دریز پر رڼا کې د بهرنیو چارو وزارت ته د ریکس ټیلرسن انتخاب د تعجب وړ خبر نه دی. د سپینه مړۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل
خاغلی ټیلرسن یو پوخ سوداګر دی او خلکو ته د ځینو سختو پوښتنو په ځوابولو کې هم مهارت لري. زه داسې ګمان کوم چې د 2012 میلادي کال په پسرلي کې به کانګرس ته په خبرو کې له دې مهارتونو کار واخلي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د اسکان موبایل شرکت مشر ریکس ټیلرسن یې د بهرنیو چارو وزارت لپاره انتخاب کړی. په امریکا کې یو شمېر پیژندل شوی او جمهوري غوښتونکو د دې اعلان هرکلی کړی، خو د کانګرس یو شمېر غړي له روسیې سره د ټیلرسن د اړیکو له امله انتقادونه هم کړي دي. د امریکا د سنا غړي جان مکین ویلي چې له ولسمشر پوتین سره د ټیلرسن اړیکې د اندېښنې وړ دي. او یو نړیوال سرونکو سازمان وایي د سوری رژیم ته وفادار ځواکونو پالمیرا خار ته نږدې په یو هوایي برید کې خېل کیمیاوي وسلې کار اخیستوي. د کیمیاوي وسلو د استعمال د منی سازمان ویلي پالمیرا ته نږدې په اقیرباد سیمه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د راپورونو په اړه سخت اندېښنه لري. د سیمه د داعش ډلې په کنټرول کې ده. د سوری د بشري حقوقو سازمان چې لندن څخه فعالیت کوي ویل د هما ولایت په اقریبات او یو شمېر نورو سیمو کې د پرونیو بمباریو په نتیجه کې د 14 ماشومانو په ګډون 350 کسان وژل شوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ناجیا صاحب اوریدل. جمهوری ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پرزت د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پاړه بچلنه وکړي.
د افغانستان دولت خلکو ته داد ورکوي چې د یاد قضیه په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي په بشپړې بې‌طرفۍ او استقلال.
د لوړ زده کړو وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په پوهنتونونو کې د افراطیت د تبلیغ لپاره کار وکړي. د کابل چاپ مدوات لولو او د همورې چې د بلخ ولې چارواکي وي چې کوچیان د هیواد له محرومو کسانو څخه دي چې د ټول هیواد په صد خپل اساسي حقوقو ته لاس رسي نه لري. په افغانستان کې د بار لرونکو موټرو مالکانو ډریورانو د غیر قانوني پیسو د اخستلو له امله خپل موټرې درولي او کاری اعتصاب کړی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه اوري کور کله او د ګډیا شار
اوس پامو کئی گڈ وڈو خبرونو تا
نتاقان
گرم جاز سلیچن
او لمبا گلی
آزادی رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واوري. جمهوریت ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرسیال پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پړه به سیړنه وکړي. ښاغلی اشچی پرون آزادی رادیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرسیال خپل وګړو ته دستور ورکړو چې په غیر قانوني ډول یې توقیف کړي او زیاته ورسره وکړي. د هغه زوی باتور اشچی خبری رسنیو ته ویل چې پلاری د لندې میاشتې په 15 په شبرغان کې د ښاغلی دوستم وګړو بیولو. د هغه په وینا احمد اشچی د جمعې پر ورځ آزاد شو. هغه یو لسورځې د ملي امنیت د ریاست په نظارت خانه کې وو. د ښاغلي اشچی په وینا مخکې تر دې چې نظارت خانې ته ولېږدول شي عبدالرشید دوستم او ساتونکو پرې جنسی تیرے هم کړی دی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې د احمد اشچی اداوې رد کړي دي او وایي چې یو شمېر ناڅرګندو کړیو د عبدالرشید دوستم پر ضد تخریبي فعالیتونه پیل کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جنرال عبدالرشید دوستم پر ضد د احمد اشچی د ادعاو په اړه څېړنه پیل کړې دي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو د پایلو پر اساس به عدلي او قضایي ادارې بې پرې اقدام وکړي.
د ملي وحدت حکومت د جوزجان ولایت د شبرغان ښار کې پر ښاغلي احمد خان اشچی د شوې پیښې د رامنځته کېدو څخه موضوع په جدیت تر تعقیب او راخیز څېړنو لاندې نیولې ده. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیوادوالو ځاني خوندیتوب، انساني کرامت او مسؤلیت، د اسلامي ارزښتونو د اساسي قانون د احکامو او د یو نور نافذه قوانینو سره په مطابقت او د بشري حقوقو بین المللي ساقونو ته د افغانستان د ژمنتیا سره سم خپل اساسي مکلفیتونه غني. د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یاد قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي د عدلي او قضایي مراجعو له لارې به په بشپړې بېطرفۍ او استقلال اقدام.
د عبدالرشید دوستم پر ضد د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی د ادعا او پړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم خبري وشوه. احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم وګړو درې اونۍ مخکې په جوزجان کې د بسکشي له میدان ونیو او ناوړه چلند یې ورسره وکړ.
گفتچپه کنی نیره مره چپه کدن گفتی را ما یک دفعه اول یک لواتت کنم خودم گفت بالا کنی مره دو اسکر از دو پای ما گرفت دو تایشم از دست ما و از بالا کدن یک ده دقیقه همونطور مرګه بالا او پایونو کې ترکو ترکو هم رقمي
شغلي اشچی له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګند کړ چې یو له صورتي د ملي امنیت د ریاست په نظارتخانه کې تیر کړی دي. هغه ټینګار وکړ چې د خپل حیثیت عادل لپاره به مبارزه جاری وساتي. د ډیرو هڅو سره ازادي راډیو ونه توانید چې د ولسمشر له لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم یا د هغه له همکارانو سره ارتباط ټینګ کړي. خو د شغلي دوستم دفتر په خبر پاڼه کې د احمد اشچی دعوی رد کړي او ویلي دي چې یو شمېر څرګند کړیو د شغلي دوستم پر ضد تخریبي فعالیتونه پیل کړی. خبر پانه کې ویل شو چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس ترلودو له امله نیول شوی وو. خبر پانه زیاتوي چې د دې پیښې په اړه چې تر څېړنو لاندې ده د یو شمېر ادارو د ریس د دوی د خپلواکۍ په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستيال د دفتر په خبر پانه کې هغو ادارو ته چې د دې پیښې په اړه نظر څرګند کړي سپارښتنه سوي چې په دې اړه د بیړي او مخکې له مخکې قضاوت ډډه وکړي. خو د کومې ځانګړې ادارې نوم نه دی پکې اخیستل شوی. د احمد اشچی د خوشی کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپایي اتحادیه د افی نړیوال سازمان او د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروی او استرالیا حکومتونو له احمد اشچی سره د ناوړه چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افی نړیوال سازمان د احمد اشچی پر تورونو خواشینی څرګنده کړې ده او د اندېښنې وړ یې بللې دي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید خپلواکي او عدالت تیرنې وشي.
هغه اداګانې چې د محمد اشچی لخوا شوې ده، دا اداګانې باید د افغانستان دولت د یو خپلواکه او مستقله هیئت له طرف نه باید تحقیقات وشي. کوم جنرال دوستم د دې تورونه یعنی متهم ګڼل کیږي بیا دا باید د محاکمې وشي او همدارنګه عدالت پکې باید تامین.
مرمن مصدق زیاته کړ چې د افغانستان د حکومت پر یشمیر نور ول ورو په چارواکو د ملي شورا پر ځینی غړو او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو د قتل او ډلیزو جنسي تیریو په ګډون د کڼو ناوړه اعمالو د ترسره کولو تورونه موجود دي. د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې پر بشري حقوقو د تیریو په اړه څېړنې نه دي شوې.
د فرشته جلال زی پراپور کې مو اوریدل چې جمهوری ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستيال پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پړه څېړنه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د لوړ زده کړو وزارت د تخار پوهنتون د استاد د وروستیو څرګندونو د څړلو ترڅنګ وایي چې هیڅوک په پوهنتونونو کې د افراطیت د تبلیغ حق نه لري. د تخار پوهنتون یو استاد په دې وروستیو کې په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د یو شمېر ښځو خبریالانو پر وړاندې جهاد فرض دی. په ورته وخت کې د حج اوقاف وزارت د تخار ولایت د عالمانو شورا رئیس وروستۍ څرګندونې محکوم او د اسلام ضد بللې دي. په دې وروستیو کې د تخار د عالمانو شورا رئیس په خپله یو وینا کې ښځو ته د بې حیا خطاب هم کړی و. نور حال د واصل وصال پر رپورٹ کې.
د فیسبوک لالارې د تخار ولایت د پوهنتون د استاد وروستۍ سرګندونې په یو جنجالي بحث بدلې شوې. د لوړو زده کړو وزارت خبر ورکوي چې د تخار پوهنتون د استاد عبدالرؤف تفکری وروستۍ سرګندونې به په دقیق ډول وڅېړي. تفکری په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو شمېر ښځو خبریالانو په وړاندې جهاد فرض بللی و. د دغه وزارت ویان فیصل امین د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل هیڅوک دا حق نه لري چې د پوهنتونونو له ادرسه د افراطیت تبلیغ وکړي.
هیڅ فرد حق نداره که در داخل پوهنتون ها در داخل
هیڅوک دا حق نداری چې په پوهنتونونو علمی او اکاډمیک ځایونو کې بنسټپال او افراطی څرګندونه وکړي. دغه څرګندونه چې استاد کړي موږ په دقیق ډول اوڅېړو.
د دې ترڅنګ د تخار ولایت د عالمانو شورا د رئیس وروستۍ سرګندونې چې ښځې بې حیا بللې په فیسبوکونو کې توده موضوع ده. سره له دې چې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې مولوي عبدالصمد د دغو سرګندونو وروسته د تخار د عالمانو شورا له څوکۍ لرې شوی، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دی له خپلې دندې نه دی لرې شوی. مولوی عبدالصمد د سه شنبه پر از ازادي راډیو ته ویل چې د د سرګندونو هدف ته نه دی چې ټولې ښځې دې بې حیا وي. مولوی عبدالصمد وایي د هدف هغه ښځې دي چې د نوموړي د وینا پر مهال په تالار کې شور ماشور کوو. نوموړی د ښځو د بې حیاۍ موضوع د قرآن او حدیث په رڼا کې داسې بیانوي.
زموږ استدلال دا دی چې الله تعالی په قرآن کریم کې وایي کله چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې خلکو ته د قرآن کریم تلاوت او تبلیغ کاوه، نو د قرآن یو شمېر دښمنانو به شور ماشور کاوه. څو خلک د پیغمبر علیه السلام په تبلیغ پوه نه سي، نو په دې اساس هر هغه څوک چې د قرآن او د الله تعالی د پیغام پر وړاندې شور او غوغا وکړي، نو د قرآن کریم دغه آیت پرې صدقه وي.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت د تخار ولایت د عالمانو د شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې چې ښځې بې حیا بللې د افسوس وړ ګڼي. د دغه وزارت مرستیال دیول حق عابد ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي عبدالصمد وروستۍ څرګندونې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د تخار ولایت د عالمانو د شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې واقعا د افسوس وړ دي. هغه خبرې چې دوی کړې له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. اسلام یوازینی دین دی چې د ښځو حق ته قایل دی، او د اسلام دین ښځو ته په درنه سترګه ګوري. نو موږ دغه څرګندونې غندو او ردوې.
دیني عالمان له حکومت غواړي چې د افراط پالنې مخه ونیسي. د سترې محکمې پخواني مرستیال فضل احمد منوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه ډول سرګندونې په افراطیت کې ریښې لري او دولت یې باید مخه ونیسي. ښاغلی منوی په دې برخه کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا چوپتیا د پوښتنې وړ ګڼي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه مه هیروئ. او اوس له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له رسنیو سره د احمد ایشچی د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب خپره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ازبک قومي مشر احمد ایشچی چې دوه اونۍ وړاندې په جوزجان کې د دوستم له لوري تر وهلو وروسته په ناقانونه توګه زنداني شوی و، عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعې او رسنیو ته په مرکو کې ویلي چې په خپله دوستم او د هغه ملیشو پر ده د جنسي تیری هڅې کړي او د یوې اونۍ لپاره په شخصي زندان کې بربند ساتلی و. په سر مقاله کې راغلي، دا پیښه نه د بخلو ده او نه د هیرولو، او نه هم ولس نور دا وحشت او جنایت زغملی شي. ولس مشر او ملګري دی واوري که دوی ګام وانخلي ولس غبرګون ته تیار دی. په سر مقاله کې دغه شان ویل شوي چې دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د هغې حساب هم ورسره ونه شو. خو ارمان ملي خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د دې قضیې څېړل به د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته اسانه نه وي. همدا خبره وه چې تېره ورځ هیڅ یو حکومتي چارواکي یا ویان په دې اړه څه ونه ویل او چپ پاتې شول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، کله چې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي، که هغه د هر چا او یا هر مقام له لوري وي، باید ورته جدي رسیدنه وشي، او که عدالت دا شان پلی شي، نو د خلکو اعتماد هم په عدلي او قضایي ارګانونو زیاتیږي. خو سر مقاله په دې پوښتنې ختمه شوې چې آیا دغه بنسټونه د خپلو چارو په ترسره کولو کې لازمه خپلواکي لري که څنګه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې تړاو په خپله یوه لیکنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر اعلامیه راخیستې چې په کې له نړیوالو بنسټونو غوښتل شوي چې په خپلو غبرګونونو کې له بیړې او وړاندوینو ډډه وکړي. په لیکنه کې دا هم ویل شوي چې په اعلامیه کې راغلي، ادعاګانې لا تر څېړنې لاندې دي، خو د ادعاګانو تر ثابتېدلو دمخه دریزونه او وړاندوینې په حقیقت کې د بنسټونو او د حکومتي چارواکو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې تړاو هیڅ هم نه دي لیکلي، بلکې هېواد دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې چې له دې موضوع سره تړلې نه ده لیکلي. ولسمشر غنی پرون په یوه غونډه کې ویلي، له غیر مسؤولو وسلوالو افرادو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بلخ ولایت چارواکي وی چې کوچیان د هیواد له محرومو کسانو څخه دي چې د ټول هیواد په سطحه خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د سه شنبې پر ورځ مزار شریف کې د کوچیانو یوې غونډې ته وکړې. نور دې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د هیواد امنیتي وضعیت به خراب شي او وسلوال پوځ باید د دښمن پر وړاندې تهاجمي حالت غوره کړي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې کوچان په افغانستان کې د ټولنې له محرومو خلکو څخه شمېرل کیږي چې لا هم خپلو لازمه او اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. ښاغلی نور وایي چې د کوچانو بچان د سواد له همت څخه محروم دي او د دې ټولنې دا طبقه په ټول هیواد کې په ډیر بد حالت کې د خپل ژوندانه شپې او ورځې سبا کوي. نور وویل،
وینها از اکثریت از مزایای زندگی و آنچه را که حقشان است مستفید نیستند. مالچرها به یغما میره، جنگل ها خراب میشه، ایلاخ ها و دشت ها تصرف میشه، موانع سر را وجود داره، دزدی های سر را وجود داره، قطب تاریخی وجود داره، همه یک چالش است برای برادرای کوچی ما.
حتی محمد نور هم در انگوایی چه کوچان باید په خپل منځ کې متحد شي او د دوی اتحاد سبب کیږي چې دوی سیاسي قوت ترلاسه کړي او په وسیله خپل سیاسي او ټولنیز حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی نور د څرګندونې د سه شنبې په ورځ مزار شریف کې د شمازون په سطحه د کوچانو د یوې شورا د جوړېدو پر مهال وکړلې. همداراز په بلخ ولایت کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې بلخ کې هم د کوچانو ځینې مالسرونه او زرګونه جریبه ځمکې غصب شوې دي چې باید د بلخ چارواکي ورته پام وکړي.
په شمال جون کې د کوچانو ځمکې غصب شوې دي، د کوچان په تعلیم کې ستونزې لري، ورته کار نه دی شوی د دوی د مالدارۍ او د څړځایونو په ډېرو برخو کې. خو یوه خبره ده چې د بلخ والی په خپله د یو داسې ولایت د مقام مسؤلیت لري چې په دغه ولایت کې هم کوچان له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
ښاغلی نور همداراز دې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي او د دې هیواد دښمنان هیڅ ډول آئین او مذهب ته باور نه لري او یوازینی هدف یې د افغانانو نابودي ده. نور ټینګار وکړ چې هیواد کې د مخالفینو د جنگ تګلاره او شیبه دواړه بدل شوې دي او باید یې امنیتي ځواکونه په وړاندې چمتو واوسي. اته محمد نور د خپلو خبرو په ترڅ کې د ټکانیزو کمیسیونو د کمشنرانو غوراوی د حکومت لخوا یو نیک اقدام وباله، خو له مرکزی حکومت خاصتا له ولسمشر اشرف غنی څخه یو غوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د بلخ سرپرست والی د کوچانو د شورا ته په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د افغانستان پر وسلوال پوځ غږ کوي چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه ووځي او تهاجمي حالت خپل کړي. د نور په باور چې دفاعي حالت سبب کیږي تر څو افغان پوځیان زیات جان وویني. هغه په دې اړه وویل،
ما روحیه هجومی داشته باشیم تا دفاع، که دفاع ما را فرسوده می کند، در جنگ های فرسایشی روبرو می شیم و شکننده می باشیم و در هجوم می داریم که دشمن ردیابی بکنیم و در جایی که اینا می خواهیم حساب گذاری بکنن و تغذیه شوند در اونجا عقیمش بکنیم.
باید یاد کړم چې تر دې پخوا هم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور اعلان کړی و چې افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه طالبان او داعش نه بلکې د نړۍ پیاوړي قدرتونه رهبري کوي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د بار لرونکو موټرو مالکان او ډریوران وایي د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له امله خپلې موټرې درولې او کاري تصابې کړې دي. دوی وایي تر هغې چې حکومت د دوی ستونزه اواره نه کړي موټرې به همداسې ولاړوي. نور حال جلال آباد شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
د بار لرونکو موټرو مالکان او چلوونکي وایي په افغانستان او پاکستان کې له دوی څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی د سه شمې په ورځ د تورخم خرګوټي ته نږدې د ډکې په سیمه کې خپلې موټرې د اعتراض په ډول درولې وي او په خبره د تورخم هخوا ترې پاکستاني پولیس په یو بله بهانه پیسې اخلي او کله چې له تورخمه راواوړي دلته ترې ګمرک، ټرانسپورټ، تله، ټرافیک او په ځینو نور ادارو کې هم د قانوني پرچو ورکولو پرته ترې پیسې اخلي چې د دوی مزدوري په کې لمنځه ځي. په افغانستان کې د بارونکو موټرو د مالکانو نماینده محمد نظر عثمانزی وایي دوی خپل ستونزې څو واري د دواړو هیوادونو مسولینو سره شریکې کړي خو تر اوسه د دوی غږ چا نه دی اوریدلی. دی وایي د لوی موټرو مالکانو په ټول هیواد کې په یو غکاري اعتصاب کړی او په خبرې د دوی اعتصاب تر هغې دوام کوي تر څو یې غږ نه وي اوریدل شوی. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګنی وایي دا موضوع دوی سره هم شریکه شوې ده او د ننګرهار ولایتي ادارې او دا رنګ د کورنۍ چارو وزارت خپلو امنیتي مسولینو ته دنده سپارلې چې هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې له لوی موټرو غیر قانوني پیسې اخري.
تیره ورځ په همدې موضوع د کورنۍ چارو وزیر د ننګرهار امنیتي ارګانو سره ویټیچ کانفرنس درلوده او په دې کانفرنس کې لارښوونه وکړه. هغه منصوبین چې د موټرو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي یا دوی ته امکانات نه برابروي یا د ستونزې زیږوي هغوی د لدندو هم ګوښه شي او بارونکو موټر ته د بشپړ ډول سهولتونه برابر شي.
بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسول حاجي عبدالرحمن عرب وایي دا ښکاره خبره ده چې په ترانزیتي لارو کې له لوی موټرو نه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. خو نوموړی د دې ستونزې د حل په موخه وړاندیز کوي چې افغان حکومت د ترازو، ګمرک او ښاروالۍ ټیکس د اخیستلو لپاره بانکي سیستم فعال کړي.
د لوی ګاډي په حساب باندې کړه دې خوانه جی هم پیسې ته اخیستل کیږي، کړه دې خوانه راځي هم غیر قانوني پیسې ته اخیستل کیږي. هغه قانوني پیسې د دولت عوایدو ته ټول نه ځي. هغه لپاره یو ښه سیستم چې ماول یا بانکي سیستم شي یا په ګمرک کې واخیستل شي دا به د عام د دولت په ګټه وي. عام تجاران په دې باندې خوشحالیږي چې دوی په قانوني شکل باندې کوم ټیکس یا د تیل یا د نور کوم هغه پیسې ورکړي نو دوی هم خوشحالیږي.
د سوداګرو او لوی بارونکو موټرو د مالکانو په خبره دا سونه اوسنۍ نه بلکې کلونه کلونه وشو چې په ترانزیتي لارو کې په یو بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي. خو د دې سونه د مخنیوي په برخه کې حکومت هیڅ جدي اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې مرکزی اداره په بندر کې بانکي سیستم فعال کړی لوي خو به ورسره قانوني ټیکس د حکومت بودیجې ته امانت ورسیږي او لبلې خو به د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخه هم ورسره ونیول شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1269 په ټول افغانستان او اف ام سل اشاریه 15 صفه د کابل په شمول په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. یو شمیر خزی غواړي د افغانستان لری پرتو او سیمو تلارشي او دغلته د نور خزو د حقون لپاره کار وکړي. د خزی بد آسیا په نامه د 65 پمرسته د لوی څارنوالۍ د ورځنیز پروګرام لاره خپل کار پیل کړي. خان محمد سین په ریپورت لري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د لوی څارنوالۍ په ادارو کې د خزو شمیر زیات شي. د دې مقصد لپاره لوی څارنوالۍ د سه شنبې په ورځ د شریعت او حقوقو د پوهنځیو د خزینه فارغانو د مسلکي روزنو په خاطر د آسیا له بنسټ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د لوی څارنوالۍ مرستیال وحید الدین ارغون وویل چې په دې روزنیزه دوره کې به د 43 ولایتونو 222 ښځې په لرې پرتو ولایتونو کې یو لړ مسلکي عملي کارونه ترسره کړي.
خبری لوی سارنوالی متعهد است که تا تساوی جندر در ساختارهای اداری لوی سارنوالی
د لوی سارنوالی مشرتابه شمن دی چې دغه ارګان په ادارو کې د جندر برابرۍ ریاض شي. لانی کمرغه د استخدام د پروسې له پیل څخه تر اوسه په 13 ولایتونو کې ښځو ته د کار زمینه برابرې شوې دي.
په سارنوالیو کې د خزینه کارکونکو کمواله د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لږه رسیدګي وشي. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو تل ویلي چې کومې ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي د خزینه سارنوالانو د نشتون له امله زړه نښه کوي چې قضیې رسمي شي، ځکه دوی ته ګرانه ده چې یو نارینه سارنوال ته خپلې ستونزې بیان کړي. په ورته وخت کې لویه سارنوالۍ ټینګار کوي چې د پخوا په نسبت اوس د سارنوالیو په ادارو کې د ښځو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې لوی سارنوالۍ له دې وړاندې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې یو ځانګړی معینیت جوړ کړی دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 10:30 شوې دي. له ناجیې صاپۍ څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما د احمد اشچی د اداو پاړه د ملي وحدت حکومت د سیړنو د اعلان هرکلی وکړ. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د 2 تنو انسان تښتونکو د نیولو خبر ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه وویل چې د سمندري ترانسپورت لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیری نه کوي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د قاهرې د یک شنبه د ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې چې د مصري قبطیانو پر یوې کلیسا وشو 15 کسان وژل شوي. پینټاګون وایي په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د داعش درې مشران وژل شوي دي. او یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو پالمیرا ښار ته نږدې په یوه هوایي برید کې ښایي له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ګوړې اچار او د غراس کور کلی 19 پروګرامونه خپرېږي. د روسیې د حکومت د یو مخالف ځان د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره کاندیدوي. په روسیه کې د اپوزیشن پیژندل شوی مشر الکسی نوالنی وایي د روسیې د جمهوري ریاست پر راروان ټاکنو کې به ځان کاندید کړي. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
په روسیه کې د اپوزیسیون د پیژندل سوي مشر پرون یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې د روسیې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې کاندیدای ته خپل تیاری اعلان کړی دی. الکسی نوالنی په دې ویډیو کې ویلي، زه په انتخاباتو کې ځان کاندیدوم او د بری لپاره به مبارزه کوم. زه به هغه مسایل چې ټول خلک ورباندې پټه خوله دي او ډیره موده مخکې باید خبري ورباندې شوی وای مطرح کوم. الکسی نوالنی پر خپل ویبپاڼه چې د کرملین لپاره د هغه مبارزې ته ځانګړې شوی ویلي چې روسیه باید آزاد او پیاوړی هیواد وي او دای به د انتخاباتو د ګټلو لپاره داسې پروګرامونه وړاندې کوي چې روسیه په پیاوړی او پرمختللي هیواد بدلولای شي. الکسی نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د کلک کمپاین چلولو له امله ډیر پیژندل شوی او د دې هیواد پر واکمنۍ له سختو منتقدانو ګڼل کیږي. هغه په روسیه کې لومړی سیاستوال دی چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې د خپلې کاندیدای اعلان کړی دی. الکسی نوالنی په روسیه کې پر رای ورکوونکو ژغ کړی چې کدی وټه کې له اداري فساد سره به مبارزه کوي او ټولنیز مساوات او عدالت به تضمینوي. هغه ویلي چې په روسیه کې د پانګې 80% برخه د دې هیواد د 1% وګړو د لسمې برخې په لاس کې ده. هغه ویلي، په دې ټاکنو کې به زه ستاسو ژغ یم، د هغو میلیونونو روسانو ژغ به یم چې په صداقت کار کوي، کوچنیان لویوي، مالیه ورکوي او له خپل هیواده سره مینه لري، خو چارواکي یې اواز نه اروي. هغوی له پامه غورځول شوي او له خپله دې حقه محروم شوي چې په عزت په خپل هیواد کې ژوند وکړي. الکسی نوالنی 23 کلن دی. په روسیه کې د کرملین په تر کنټرول لاندې خبري رسنیو کې د الکسی نوالنی پر څرګندونو بندیز دی، خو هغه د انټرنیټ په مرسته پر ولسمشر پوتین فشار راوستی او د روسیې په لوړو حکومتي کړیو کې اداري فساد پاړه د مفصل رپورټونو خبرولو ته دوام ورکړی دی. ولادمیر پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د ولسمشر او صدر اعظم پر چوکیو پاتې شوی او د قانون پر اساس یو اربیا د دې هیواد د جمهوریت ریاست شپږکلنې دورې ته د کاندیدۍ صلاحیت لري. داسې اټکل کېږي چې پوتین به ځان د جمهوریت ریاست لپاره کاندیدوي، خو تر اوسه یې دا اعلان نه دی کړی. په 2012 میلادي کال کې قدرت ته د پوتین تر رسیدو وروسته خلکو لارینونه وکړل. د دې لارینونو د غلي کولو او د اپوزیسیون د پلویانو د ځپلو له امله په کور او بهر کې د ولسمشر ولادمیر پوتین موقعیت ته ضرر ورسید او له غربي دولتونو سره یې د هغه لانجې زیاتې کړې. د روسیې د سیاسي حالاتو یو څارونکی ولادمیر سولوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د الکسی نوالنی له لورې د اعلان به له سیاسي اړخه د روسیې چارواکو ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه د ګډون مخنیوي او د دې لپاره له محاکمو کار اخیستل ګران کړي. الکسی نوالنی تر دې وړاندې په دوو دورو کې په مالی درغلۍ تورن شوی، خو هغه ویلي چې کرملن د ده د مخالفت د ځپلو لپاره دا کار کړی دی. د روسیې سترې محکمې د روان کال په نومبر میاشت کې پر الکسی نوالنی د مالی درغلۍ یو تور رد کړ چې له امله یې په ټاکنو کې د هغه ګډون ته قانوني ممانعت لري شو، خو که چیرې په دوهم مورد کې مجرم وپېژندل سي په ټاکنو کې ځان نه شي کاندیدولی. د روسیې د سیاسي چارو څارونکی ولادمیر سولوی وایي چې الکسی نوالنی له دې اعلان سره کرملن او نړۍ والو ته څرګنده کړه چې د هغه پر ضد قانوني چلند او محکمې ته د هغه استول به سیاسي اړخ لري.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. چې کور په کرای نیسی د کور د خاوند له چلن خوښی است
په خپل وخت سره اشتیا کرا نه سوره سوال ورته نو په دې وجه باندې خفغان راغی.
د کور څښتن بیا څه وی
په خیر کې جتنا وتل یو کور ډیر خراب کړه او سره دې الماریانو کوم شیشه چور کی هغه مزان سره وړي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، افغانستان یو لغوی وادونو څخه دی چې اکثر اوسیدونکي کمزوره اقتصاد لري. کله لاسو کسانو سره کینه نو اله دوه تنه وي چې دوی شخصي کور کې ژوند کوي، ډیرای په ګروي یا هم کرای کور کې وسیږي. ځینې هغه کسان چې په داسې کورونو کې په کرایا یا ګرو وسیږي وای کله د کور خوند دومره ظالم شي چې په همسایه هغه د چا خبره چپه میچنی تاوي. ځینې وخت بیا کرای نشین کور داسې خرابوي چې تبوي کندواله ده. ډیر میلمانه، د ماشومان شور ماشور، په دروازو او دیوالونو کرخي وستل، تلویزیون او رادیو په لوړ غږ اوریدل، نو وخت ته راتک، د کور خوري خزلې بي ځای چول، هغه څه دي چې په مشترک کورونو کې د کور د خاوند او کراینشین ترمنځ د لوی لانجو سبب کیږي. په پایل کې د کابل اوسیدونکو اجمل وایي د کور خاوند دومره ټیټ ورته ګوري چې له پاس نه خزلې هم په دوی ورچوي.
کاسافات کور کغه کیغه اکثرا د دماغه پاس نفر په پلاسی کغه کې کولو دکې هم د ساچوي لاندې یو مثلا باز او بو چې باز بل شای نه ده کنه دا خو څه تبن دی او ټولنیز نزاکت نه دی راغه ده وته لای نه دا کار دا خو دلته چې داسې کوي خپل کور کم تبن نظافت نه لري نو
هغه کسان چې کور په کرایې نیسي یو ډول د ناامیدې احساس کوي. وایي که خپل کور درلودلی ولې باید د بل چا احسان او حق ناق خبرې اورېدلې. د کارتیناو اوسینکی مسعود وایي چې دای کرایې کور کې بیا یو بل کور ځکه ځان سره په کرایه کې نه وي چې په یوازې ځان د کور کرایه نشي پوره کولی.
کور مستقل اولی د سلور او طاقه لري لزر افغانۍ ماته په کرایه راکړو په اوله کې. زما فامیل کم ځای متوسط فامیل یا کوچنی فامیل چې بیا غزان سره کینوم په کرایه 15 زر بیا غن اخلم 15 زور کوم. کله چې به میاشت پوره نو دوه ورځې درې ورځې مخکې د میاشت نه به اول زنګ راتره و چې کرایه راولېګم. کله ماش ورس سره شي کله مخ کراسي په خپل وخت سره اشتیا کرا نو سره سوال ورته نو په دې وجه باندې اوس وخت خفغان راغې. هغه نو ورس د بامونو د کاګل وخت راغې. بامونه مو چې ما کاګل کړتم پښتنه مو کې خلکو الویدا د کور په سختن باندې راځي. هغه چې ما په ګرا کې ته نو ګرځاوله دوی را سره جنجال وکړي نو دا سه مشکلات ستونزې شته چې ما زوروي شخصا اکثرا داسې وي چې په کور کې باید نامحرم خلکو سره نو وسیګو. ما سره په کور کې اکثرا نامحرم خلک ورکړه ځکه چې زه دا وستوان نه لرم چې لس زره کرا ورکړم زما یو لس زره افغانۍ معاش ده بل څوک چې کوم تر ټولو زیات ستونزمن ماته دا تمامېږي چې پردی سړی زما په دروازه را ننوځي یو دا ده او بل دا چې معاش اخلم او لاړم بانک مې د کور کرایې ته تحویل کړم دا په ما ډېر سخت تمام شو د دوکانداران ورسنه قرضدار پاتې شوم
د کور خوند هم په خپل کور کې خوري کړی وي هغه د خپل توان برابر جوړ کړی وي کور په کرایه ورکوي په پیسو یې د ژوند نور لګښتونه پوره کوي محمد جان چې خپل کور په کرایه ورکړی وو وایي کله چې همسایه له کور څخه لاړ د کور اړوند یو شمېر وسایل یې مات کړي وو
په خیری کې جتنا وتل یو کور ډیر خراب کړه او ورسره د الماریانو کوم شیشه چور کې هغه هم ځان سره وړي کوټې کې چې موږ سکونت کول او زدل هغه کوټې کې آشپزخانه جوړ کړی و لکه تندور ورکی لګول او کنه ډوډۍ عمل ته په خوله ورکی کوم شان چې هغه موږ کور ورکی و غزي کې لکه ستل تاش د نور شنو ما په خپل سر ول د جدي سم شمون ورکی یو ورکی کنه ول بل کش کول ځان سره هغه سامان چې موږ ورکی خو یو کوټې کې موبایل بند کړه او سامان ټول کار او وصله هغه ټوټه خلکو دومره خراب کړه ورته چې بیخي لرګي په اتاق منځ کې مات کړی و نه پر شو کوم غبی خټو ټټ ټریکر او یا زره روپې مو په کور باندې ولګونه چې بیرته مون جوړ کړلو کرایدارانو د حالت ویجی کور دی ور کړلو نه اتمنه خرابې ده دروغ نه پرې دي
خټول کسان چې کور په کرایې نیسی بیا د محمد جان د کور په څیر نه خرابوي د کابل اوسنکی کمال وایي هر کور چې په کرایې نیسی داسې ساتي لکه خپل کور چې وي
تقریبا ډیر سکاله کې چې د کرایې په کور کې اوسېدو په هر کور کې چې ماړول یا کور متر خپل کور کم نه دبللای اکثره داسې خلګې چې په یو کور کې واړی دیوالونه چټل کې هغه داسې نه بولي چې وایي خو پنځه شپې مې د پکې ولاړ بس همدا خو د بل چا ده نو که داسې سړی وبولي چې دا د بل چا کور ده په عمرې به م د خپل کور خاوند نه سي داسې ساتنه ګو لکه څرنګه چې په لاس را کړی باید د ترغې ښایسته بیرته په لاس ورکړو او نه له بوټي خبر ده نه له ونې خبر ده چې اوبه کوي که نه اوبه کوي خو زه له ځان سره دغه خبره نامناسب وبولم چې د ده شی بې پروا وبولم په هر ګاونډ کې چې اوسېدلو یې ښه وخت هم تیر کړی ده چې ترېنه ځو هغه خلک راپسې خفه هم وي خیر ده که پنځه شپې یې که لس شپې یې که کال یې که دوه میاشتې یې که درې خو باید تر خپل کور یې کم ونه بولي چې یو انسان دې خفه کړو خدای دې خفه کړو
د پکتیا اوسنکی امین جان بیا وایي چې دوی د کور له خاوند سره په یوه ویلي کې اوسیږي د هغوی په خپل منځ کې داسې جنګ وي چې غږ یې د دوی کور ته راځي کله چې ورته وایي چې دوی ورنه په تنګ دي ورته وایي تاسو کرای نه شینئ د دې حق نه لرئ چې له موږ نه شکایت وکړئ
جک ټیپ غږول هم لازم نه دي که نه یا داسې وي چې مقصد یو جنګ و جنجول په خپلو کې کوي هغه جنګ و جنجول دغسې یو الفاظ استعمالوي که نه چې هغه مقصد بالکل د هغه د انسانیت د چوکاټ نه لرې وي که نه نظافت په حساب سره که نه فلتر د سګرټ وړي څوک شما هغلته چوي نه مګر دغه ټولو ته مشکلات پېښوي پاس په چات کې ټکول که نه چې د کوس چات د هغه سبب ګرځي که نه هدې نه ستره لانجه نه خپلو الودونو ته باید هغه مشر سرخیلی هدایت وکړي چې ور راته کور په نقص تمامیږي کنه خپل خودداری تر نو کې هغه ور کو جنہ کوي تم مقصد داسې وکړنه یو خالي را ورغی چې د نورو د مصیبات یا د اذیت سبب نشي
یو بل مسله چې د کرای کور په سر رامنځته کیږي هغه دا ده چې ځینې د کور خاوندان کور په کرای ورکوي بیا د دې پښتنه نه کوي چې چاته ورکړ او هغه کسان کوم کارونه پکې کوي بیا نو هغه وی چې د یو کرای نشین لاسه خواب شو ټولم سایګان په تنګ وي د کابل د باغ بابر اوسیدونکي لیلا وایي چې د دوی په سیمه کې همداسې کیسه شوې
سلور الکان ورسره و همسایګان ورنه پښتنه کړې و چې د کوم ځای یا تاسو څوکې ویل مونږ دلته کرایه ده او د مونږ دغه مې زوی ده او دغه زوی هم نه و اما غلکان د پردي و د ایرویون کار کول او دا یو غټه مشکل ده چې دا څوک و د کوم ځای نه راغلی او تاسو پوه نه شئ ور باندې یا ډېر خبرې و څوک چې چاته کرایه ورکوي باید د دې پښتنه وشي چې دا څوک ده د کوم ځای نه راغلی ده څو نفره دي څه کیږي یا د مغه کور نه چې راوځي دلته راځي لومړی ځای باید هغه ځای نه پوښتنه شي
مرزیا د همدې سیمې یوه بله اوسېدونکې ده هغه وایي هر څوک چې کور په کرایه ورکوي که وغواړي چې د کرایه نشین په هکله معلومات پیدا کړي پار ډول یې کولی شي
څوبان باید هر څوک چې کور خپل په کرایه ورکي یو سړی ته څوک وګوري اول باید او پیژني که خپل نه پیژني باید دا غینه سندونه واخلي باید دا غی په اړه دا غی د فامیل په اړه دا غی د بیوګرافي چې داسې کارونه چې لري سه وظیفه چې لري دا غی په اړه خپل معلومات حاصل کړي یا کوم دفتر یا کوم ځای کې څنګه وظیفه لري هغه زینه باید تضمین واخلي چې دا د کوم غلط سړی نه د غلط کارونه نه کوي
درنو دوستانو په خبرونه کې د کور څښتن لکرای نشین شکایت کوو او کرای نشین د کور لخوانه. د علوم اکاډمۍ علمی غړی نورالله کوثر وایي چې دواړه باید یو بل ته تاوان ونه رسوي.
ځینې وخت کورونا په کرا باندې ورکل شي د مالک د کور لخوانه، هغه گاونډه یا هغه څوک چې همسایه ناسي په دې کور کې یا کرانشین، هغه ډیر زیات په مختلفو بهانو زورول کیږي، توهین او تحقیر هغه کیږي، او داسې چلند ورسره کیږي لکه هغه چې غلام یو دای باداري، هلته چې هغه یو مستاجر ده او دای اجاره ورکوونکی ده، هغه د قرارداد لمخې دوی مکلفیتونه دي. او رقم چې کور تسلیمیږي گاونډي ته لازمه ده چې مقصد دوباره کور تسلیم کړي. په پاکستان کې ټول معمولا موږ کور کرایو، کله به چانه کور نیو دا به مر سره قرارداد وکړي د کور ټول دغه اجناس دی لیست نیول کیږي، دغه اجناس به زه بیرته په دغه سالمه طریقې سره تسلیموم، او حتی مخکې دینه چې کور نه بیو تلم کور مې مرترنګ مالک بعد لغنه به کور ته تسلیم ک، نو هغه مالک به لمانه به ډیر خپه وسی ولې ته د کور نه وځي. او ما خپل کور په کراور کړه کله ناکله داسې شوی دی چې هغه ونډه په نرمي مور کړی دا بیرته په غام او داوو په جنجال وسره وسره اختصوی، نو دا دواړه د اسلامي گاونډي توپ د اصول او د ټولنیز شتون د اصول نه خلاف او د اجتماعي نظام د اسلام نه خلاف یو عمل ده.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام. ورځ په ورځ د سوالګرو شمیر زیاتیږي او حکومت قرار ورته ناست او سایلی کوي. حکومت د بیکارانو او پوډاریانو سایلم کوي او د مایوبانو او بیکورو ماجروم ښه سات تیر دی. دومره سایلونه یوه حکومت هم نه دی کړي لکه دای چې کوي. نوش جانې د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
اوس پامو کئ گډ وډو خبرونو تا.
نتاقان،
گرم مجاز سړی چن
او لمبا گلی.
خاروالی د خپلو کارکونکو د کمبود خبر ورکړی دی او ویلی دی چې له همدې امله خار گډ وډ دی.
د دوسری حکومت د دوهم رئیس د اتم موندری مرستیال تیر اورا سوتنو جنرالانو ته د چاغښت مډالونه ورکړل.
شاعر بلبل خاوري خپل پنځه غزلونه تیر شپه په هغه مشاعره کې وورول چې په خوب یې لیدا.
او ډیر ژر به کابل ښار د کوی قاف مقام خپل کی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژان خبر را کوي چې خاروالی د خپل کارکونکو د کمبود خبر ورکړی دی او ویلی دی چې له همدې امله خارګټ وړ دی. خبر زیاتوي چې د خاروالی زرګونه زرګونه نارنجي کارګران خاروالی ته کارکونکي نه ښکاریږي او هغوی ته د نارنجي سوالګرو په حیث قایل دي، ځکه چې دومره تنخواه نه ورکوي چې یوه مړۍ وچه ډوډۍ پرې واخیستلی شي. نو ځکه خلک دغو کارګرانو ته نارنجي سوالګران وایي او خاروالی ته د نارنجي سوالګرو مرکز، زکه چې لدی پرته خو بل کارم نه دی کړی. هغه کوڅې چې پخېږي هغه د مرستو نړیوال دفترونه پخوي.
در په در آژانس خبر را کوي چې د دوسری حکومت د دوهم رئیس د اتم معاون دریم مرستیال تیر ورځ څو تنو جنرالانو ته د چاغښت مډالونه ورکړل.
خبر زیاتوي چې نوموړي جنرالان د 15 کاله ل خپل دفترونو او قرارګاونه نه دی راوتلي او ځای په ځای خوري او چټي اوامرونه ورکوي. نو لامدې عمله دومره چاخ شوي دي چې په لارام نشي تللی. دوی ته د حکومت د دوهم رئیس د اتم معاون درې مرستیال ځکه د چاغښت مډالونه ورکړل چې بیا ونه وایي چاونه نازول.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې شاعر بلبل خاوري ایری خپل 15 غزلونه تیره شپه په هغه مشاعره کې واورول چې په خوب یې لیده. خبر زیاتوي چې شعرونه یې د برخوالو په چکچکو او هاها استقبال او وستایل شول. شاعر بلبل خاوري ایری د مشاعرې حال سهار وختي خپلې میرمنې ته ووایه او د خوب تعبیر یې ترې وغوښت. میرمنه یې چې له غوسې شنه اغوښتې وه ورته وویل چې انشاءالله خدای به د شیر بند او موږ ورڅخه بېغمه کړي. په ویښه دې کم وویل چې اوس په خوب کې هم مشاعرې جوړوي.
او د در په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډېر ژر به کابل ښار د کوه قاف مقام خپل کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله یې ورځ په ورځ دیوالونه ډبل او لوړیږي چې کال بل کال ته به یې دیوالونه د کوه قاف حد ته ورسیږي او په ښار کې به بند دیوان او ښاپیریانې به د قیامت انتظار باسي. د امنیتي او دیوالونو چارو ماهرین باور لري چې دغه د کوه قاف نمونه ښار به یوازې د الوتکو په واسطه لیدل کیدای شي او نور به یې د لیدلو هیڅ امکان نه وي په تیره هغه سیمې چې چارواکي پکې اوسیږي. خبرونه خلاص شول.
چې هر چارواکه یا زورور په کوم خیانت او فساد گیر شي نو مشاور شي. د همدغو مشاورانو د مقررې له کیسې مو خبرو.
رئیس خان بادر د تیلو په غلا نیول شوی دی. څنګه یې کو؟
څه ډول نیول شوی دی؟
صاحب لاس په لاس نیول شوی دی. څلور ټانکره تیل خرڅول. وایي چې په لکونو لیتره تیل غلا کړي او پلورلی دي.
دا خبر موثق دی او که نه؟
هو صاحب سل په سلو کې موثق دی.
دی خو غټ رئیس و نو ده ولې دغه کار کاوه؟
څه وایم صاحب، رئیس انسان دی،
دی به د تیلو په چارو کې د ما مشاور شي. په دې ډول به غلام نشي کولی او د ما په ضد به له فعالیت هم وغورځي.
صاحب دا څه وایې؟
رښتیا وایم، سر له ننه خان بادر د تیلو په چارو کې د ما د مشاور پیس مقرر دی. فرمان یې ولیکه او رای وړه چې لاسلیک یې کړم.
ښه صاحب، خو
مو دې پرېږده، څه چې درته وایم هماغسې وکړه.
ښه صاحب.
څه خبره ده چې داسې وارخطایي؟
قومندان صاحب ارکاره قتل کړی دی. 15 تنه یې په موټر وهلي او 3 تنه یې په ډزو وژلي دي.
او دا څه وایي؟
صاحب رښتیا وایم.
نو څنګه یې کو؟
باید دام شي چې نور عبرت ترې واخلي.
نه، دی به په ترافیکي چارو کې د ما مشاور وي. همدا اوس یې فرمان ولیکه چې امضا یې کړم.
صاحب دا څه وایې؟ دا خو ډېر خطرناک سړی دی.
زه یې پېژنم چې مشاور شو سمیږي.
هغه څنګه صاحب؟
آغا نشم درته ویلی، خو تمه لرم چې سم بشي.
اسې نشي چې له دې وروسته د 15 پر ځای 40 تنه په موټر ووهي.
نه پوهیږم، ته خو یې د مقررې فرمان ولیکه.
صاحب مشاورین دې ډېر زیات نه شول؟
زیات شوه، خو مشوره مې د یوه هم نه ده اورېدلې. مقصد مې د دغو ټولو مصروفول دي.
خلک ګیله نه کوي؟
د خلکو د خدای مل شي، زه کار دې وکوه.
ښه صاحب.
بیا دې څه حوال راوړی؟
صاحب ډیر بد خبر می راوړی دی. بیا د خیانت خبره ده. یو ډیر غټ او مهم سړی خیانت کړی دی.
څوک دی؟
د اتم معاون لومړی مرستیال په جالکارۍ سره د حکومت $100 میلیونه ایستلي دي او همدارنګه یې د خپلې کورنۍ لس تنه په جعلي اسناد مقرر کړي دي.
دا څه وایې؟
صاحب رښتیا وایم، همدومره لوی خیانت یې کړی دی.
څه وسره وکړو؟
د خائنانو د دوسیو څیړلو په چارو کې به د ما حقوقي مشاور شي.
ولې صاحب؟
ځکه چې د خیانت ډېرې ښې لارې چارې ورته معلومې دي، او بل به یې اوس ډېرې پیسې هم پیدا کړې وي، نو مجبور یو چې خوله یې ور پټه کړو، که نه نو په ډېره موزره بلا به بدل شي.
نو صاحب، دغه ډول کسان چې خپل مشاورین مقرروي د دې لپاره دي چې خوله یې ور پټه کړي او ځان ته وساتي؟
ته نو څه وایې؟ چې را باندې ګران دي، مشاوریتونه جوړ شوي د همدې لپاره دي چې خطرناک کسان مصروف وساتل شي. نه یې ویني چې په یوه برخه کې مې واته تنه مشاوران مقرر کړي دي.
صاحب، ما ویل چې له دوستۍ به یې مقرروي.
په دې ډول مې دوستان کیږم. ژر یې د مقررې فرمان ولیکه او رای وړه چې امضا یې کړم چې کومه خرابي جوړه نه کړي.
دغه برک شیرم واوری.
ولسوالی چیرته ده؟ یو چا لبل چا څخه وپوښتل، ولسوالی چیرته ده؟ زم تذکیره اخلم او ځینې نور کارونه مې دي. ویلې هغه په لوړه غونډۍ لویه چوڼۍ ولسوالی ده پکې. ویلی هاغه په لوړه غونډۍ لویا چوڼۍ ولسوالی ده پکې. ولسوال هلته ناست وی، ولسوال هلته پټ وی، ولسوال هلته میلیونر شو زمون. خو پام بکې چې ورځې لارې نه ده پاکه او خلک هلته نه ځي. خو پام بکې چې ورځې لارې نه ده پاکه او خلک هلته نه ځي. وای نو ولسوالی څه کوي او ولسوال څه کوي؟ وای ساده کېږم، ولسوال هلته میلیونر شو، ولسوال هلته شو دستو خاوند، ولسوال هلته په هغې چوڼۍ کې مزې چړچې کوي او خلک ګرځي خواران هلته ورتللی نشي. او خلک ګرځي خواران هلته ورتللی نشي، لاره یې نه ده پاکه.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسبکسونو شمیره مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
محبت لوی دریا